Radio.
Radio Azadi. د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمری اسد 14 د اگست میاشتې 10 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باک، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ ویاندوی مستقر ګوربز ویلي چې د پیښو په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 90 ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 واره سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډلې کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 343 میلیون ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسې حال کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور له مخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو له مخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین دی وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیر کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیر نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي د نایجیر هوایي حریم له یکشنبې تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیر له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبې تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوی.
تانی ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعته کې نه ودی او راته کوم دلیل نه خبری نه کولې حتی موږ خبر ته نه پېښلو.
د امریکا د ملکی هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته شوي.
دغه دوه تنه مولله سه ورکړل، وفات شو، شهیدان شو. پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
په کونړ کې خلک د بیکاری له زیاتېدو په تنګ شوي. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یوه اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو لوري د دوی ځورول زیات شوی دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو لرلو سره سره تاڼو ته بیايي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې میشت افغان کډوال وویل
تاڼې ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعته کې نه ولي او راته کوم دلیل نه خبري نه کولې حتی موږ خبر ته نه پریخو. توهینون کې الفاظ کارول ولې خپل وطن ته نه زی دلته چې کوي.
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولې او یوازې هغوی خوشي کړي چې پیسې ورکړي دي. د پاکستان په دغه دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني اسنادو پروا نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاو. سلیمان وای پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري خو حقوقي د چا خبره نه اوریده او د لګړ نور سره تانی ته یوړ.
څو دقیقې وځندولو بیره تو ویل چې هر یو لس زره روپۍ راکړي. موږ ورته ویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. آخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړي او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکي شمیم شاهد وای د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوی نه ده، بلکې لږ ډیره وخت دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوی ده. شغل شاهد په عین حال کې وای په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي او زه دا غنم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہواری په طالبانو ده. په کاردار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ټاک دا غي مخالفت دي یا دا غي دیار دل تر تختیدلی دي، خو په طالبانو ډیر ذمہواری جوړیږي.
شغل شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل وبلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې 40 لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په ورستیو ورځو کې له پاکستانه نږدې 1000 تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. او تر څلويشتو ډیر نور پاکستان لخپل خبري استلی دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات یې د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیری جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې له کبله د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړې او تر 10000 فوټه ټیټې الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایي شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. لې یو خو د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي. لبلې خو افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان د خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکو الوتکې $200 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دمه یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایي ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خوابه چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې 200-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلی.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوي، خو 45 کلن خان محمد د خپلې لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې د شپې مې کله هم چې لټرالي باندې نه لیکلي څنګه یو چارا کړی لاس بل چارا کړی سل بل چارا دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو مزدورانه ډېر مونږ بس یو ټرالي راوي سل دا 250-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بد اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوي دي. امین الله
روزګار نشته،
تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي ل چلولو د ځان ژغورل لپاره ځان ته په لاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې ل تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به شل کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې ل 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخي به ډکه منګولي کور ته تللو. خوسی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخې کاروبار ډېر خو خلکو سره روپی وي. اوس خلک سره روپی نشه راړ سره بیروزګار نه سو په سو اخلي. هغه سر مې مال په خله ټول پاتې دي. دولت بجې به ختم وسه بدلل ما اوس ما خو سره بوري ولاړ نه ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډیره وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهلي کورونو تستنیږي. دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابر شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او د کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همدارز بیلابیلو کورنیو بهرنیو موسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوی دی. امید لرو چې دغه زمونږه کړېدلې ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخت شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لږونه زره کسان بیروزګار شوي.
ازادي رادیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته سوي او له کابل څخه تنمړ سوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو لمخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لږونه کسان په دې وایروس اخته سوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ سوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغۍ مبتلا شوې دي. د کندوز د دشتچرچې ولسوالۍ یو اوسیدونکی اقبال شهاب آزادۍ راډیو ته وویل چې د یوې ناروغې غوا د حلالولو له امله د ده د کورنۍ اووه تنه غړي په یادې ناروغۍ مبتلا شوي وو چې له دې شمېر څخه دوه تنه یې مړه شوي او 15 تنه یې په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور اووه تنه غړي یوه غوا چې مریضه وه وروسته له دې چې دوی دغه غوا حلاله کړه تقریبا نږدې 4 یا 5 ورځې وروسته هغوی یو ډول شدیده تبه او سردرد دای پیدا کړل. دغه دوه تنه مو له لاسه ورکړل. وفات شو، شهیدان شو. پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
څلوېښت کلن علاؤالدین د نوموړي ولایت د ګلتېپې ولسوالۍ د توبرکش سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي 15 کلن زوی د کانګو په وایروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد.
زما زوی د کانګو په وایروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایلې کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکوونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغۍ اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کوټنونس روغتون مسول ډاکټر قیام الدین ساپای وای په یاد روغتون کې د کانګو وایروس اتل سپیکي سب شوی او له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی.
در و مقابله کې 5 واقع مثبت ما د 30 روز داشم و د دا ایمو کې امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو وایروس 15 پیښې درلودي. خو دا ست په میش کې ډیر لس پیخي لرو چې له دې شمیر څخه دوه تنه مړ شوی دي. یعنی د تیر میشتې په توپیر د دغه وایروس کچه دوه چنده زیاته شوې ده. په انتانی روغتون کې ناروغان ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله تو تاخیل وای چې دوی د کندز د کرنې او خاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
له ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وه یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون ډسکشن نه راشکوي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړوي او زخم نه بالاخره وایرس انسان بدن ته انتقالیږي. یونه وتبه په نامه دی تبه خوندې هنده ورته ول کیږي چې په غیر سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته تبه خوندېږي شروع کوي.
د خاغلی ته داخل په وینا کانګو یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او لامل یې د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي چې پر دغه ناروغي اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبت پیښې ثبت شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغ لست او وسم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د بریتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې په هوټلونو کې له لنډمهالو استوګنځیو ایستل شوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 23,000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول او له ډلې 3,000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به پر روان اونیو کې خبرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپله ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځیو ووځي. د میرر خپرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړې و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له 4 افغان کډوالو یوې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خبره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړې چې تر 10 کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوې چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر 10 کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تیر میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول سویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې هیل په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له ښځینه ژورنالستانو سره خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې ښځینه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درک کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې ښځینه ژورنالستاني ورسره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ښځینه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړ برخمنو رسنیو سره کار کړی و له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولی سي خپل افغان کارکوونکي له افغانستانه وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي، ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 کال په مارچ میاشت کې له 10 ښځینه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند، او ګواښونو سره مخامخ سی وی دی. د هیل ورسپانی د لیکنې لمخې ځینی شزینه افغان ژورنالیستانی مجبور سی وی چې پلان مهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي. د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. دغه نندارتون یو تنظیمونکی شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به یې واخلي. څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. کته موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حساب رول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټولنجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوی دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي چې انسان خپل موخ او هدف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا سره کوم څه وي، دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید د مطالعه او طب خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ته چې دوی خپل موخ او هدف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو او
لیو بی برخلیک
حالات سره مخ دی.
د ازادي رادیو خبرونه یوري. د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرح د تصویبې دوه خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ په مهمو مسایلو کې لازمی مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی د دغه بورډ جوړیدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په خوا د جمهوریت په وخت کې موږ شورای عالی اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله. په هغه وخت کې او په هغه کې ټول هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانی او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې با بحث کېدو او عملا به هغه عمل ته حلیدلې. د امارت اسلامي پراتکسا شورای عالی اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدل شول او د کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نه و. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورډ د سکتور خصوصي او بورډ مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورډ کې د بیلابیلو څنګه د استادو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
برای همین اساتید پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو په ازرخ شافزي په دې باور دی چې که په دغه بورډ کې اواز دی او ډلې پریکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نوی
یه تجربه نو نیست فقط نامش متفاوت است اما یک موضوع باید ما خاطر نشان
دا کومه نوی تجربه نه ده یواز نوم یې توپیر لري یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې کپریکړه به هم د دولت پلاس کې وي دا به یو ډول تکرار وي دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پریکړه کوونکې هم خپل دولت دی دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو خصوصي متشبسینو چې د نظر او پوه خاوندان دي کوربشي باید خبرې په سمه توګه واوریدل شي داسې نشي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د اقتصادي عالي شورا سره ډیر ورته والی لري دا شورا په 1991 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال رامنځته شو